درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلو په سر کې موزه اجمل اند له خپلو ټولو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخا خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اوریدلی شي. که انټرنیټ لاری بیانو چې هر چیرې زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې لارې په مستقیمه توګه اوریدلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر مخ نه شي نیولی. د مهاجرت نړیواله اداره په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وسنډوي. او د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تلوړونکې کښتۍ چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې محور دی یونان ته پر لار ده. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر مخ نه شي نیولی. ښاغلی غنی پرون د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه د طالبانو د هغه غوښتنې په اړه چې وایي د ولسمشر انتخابات د وځنډول شي د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې د طالبانو دا غوښتنه د خلکو د هیلو خلاف ده.
یک جزء از این مملکت هستن، تعیین کننده سرنوشت از این مملکت نیست.
د وی طالبان د هیواد و برخه د خود د هیواد د برخلیک تاکون کینه د انتخابات د خلکو حق دی او د افغانستان د خلکو پریکړه کړي چې مشروع دولت ولدي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات ته نږدې 15 نه پاتې دي، خو په عین حال کې د ریپورټونو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د خبرو نه هم پړاو پایل کړ. دواړو لورو ویلي چې د سولې وی موافقې ته ډیر نشتې شوي. دا خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې افغان حکومت حضور نه درلود، خو ولسمشر غنی په خپلو پرنیو څرګندونو کې ویل د احتمالي سولې هر راستړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وځنډي. IOM په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مرستندویه هیوادونو د اګست میاشتې تر نمایي پورې له ایران او پاکستان له راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې د پروګرام د بودیجې په سلو کې یوازې 6 ورکړي. له دې پروګرام سره د سویس، ناروی، کاناډا او چک جمهوریت حکومتونه او ځینې نورې نړیوالې مالي ادارې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان د افغان کډوالو د راستنیدونکو لړۍ روانه ده. په خوست ولایت کې په 2 جلا چاودنو کې یو ملکی وګړی وژل شوی دی او 12 ټپیان دي. چارواکي وایي چې پرون مازدیګر مهال د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ په اړوند سماواد کلي کې د ولایتي قواوو یا کمپاین د ځواکونو پر شخصي موټری بم چاودلی چې یو ملکی وګړی پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوال محمد اکبر صدران ازادۍ راډیو ته ویل دا حمله د ولایتي قواوو پر سرتیرو چې اکثره په خپلو شخصي موټرو کې تګ راتګ کوي شوې ده.
پرسنل د کمپاین وو دا نیوه موټر بم حمله شوی دو او یو ملکی نفر هغه د سیداکوار ورور غفار نوم دا شهید شوی دی.
له دې حمله لږ ځنډ وروسته د خوست د ښار په مرکزي چوک حمام مارکیټ ته نږدې یوه بله بمي چاودنه وشوه چې په دې پیښه کې بیا 6 ملکي وګړي ټپیان شول. د دې حملو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تلوړونکې کښتۍ چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. کیریکاس میتوستاکیس چې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د کتنې لپاره پرون په پاریس کې وو د څلیرش په نوم فرانسوي خبري چینل ته وویل موږ د یونان په بندرونو کې د دې کښتۍ د تمکیدو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. ادري اندریا چې مخکې د ګریسیو په نوم یادېدله د ایران هغه لویه تیلوړونکې کښتۍ ده چې امریکا یې په لټه کې ده. دا کښتۍ چې د 130 میلیونه ډالرو په ارزښت اومه تیل پکې بار دي اوسمهال د مدیترانې په سمندرګي کې د حرکت په حال کې ده. همدا کښتۍ سوریې ته د غیر قانوني لاری د تیلو په لیږدولو تورنه وه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4 په جبل الطارق کې ولجه کړه. دا جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل پرون هغه سلګونه زره خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دیر ښکاله مخکې د بالټیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد اعتراض کړی و. د 1990 کال د اګست په 23مه د بالټیک په دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا کې له 1 میلیون زیات خلک د 615 کیلومتره په اوږدوالي ولیکه کې د یو انساني زنځیر په څیر ودرېدل او د اعتراض غږ یې اوچت کړ. درې واړو هیوادونه هغه مهال د پخواني شوروي له جمهوریتونو څخه وو. میرمن مرکل په یو ویډیوي پیغام کې چې د لاتویا په پلازمینه ریګا کې په پرونیو ځانګړو مراسمو کې خپور شو، دا اعتراض چې د بالټیک د لارې یا د بالټیک د زنځیر په نوم یادیږي په شمالي منځني او ختیځ اروپا کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په لاره کې یو مهم عاطفي ګام وباله. او په داسې حال کې چې د امازون ځنګلونو کې اور لا هم دوام لري، ملګرو ملتونو د دې ځنګلونو د ساتنې غوښتنه کړې او د فرانسې ولسمشر ویلي چې دا موضوع دی د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د رواني سرمشریزي په اجنډا کې شامل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون وویل چې د دې اور لګیدو له کبله سخت خواشینه دی. هغه پر ټوټر په یو پیغام کې لیکلي، د نړیوال اقلیمي بحران په اوج کې د مځکې د اکسیجن د مهمې سرچینې او د طبیعي تنوع زیانمنیدل نشو زغملی. هغه زیاته کړې چې امازون باید خوندي شي. ولسمشر ایمانویل مکرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې د امازون اور یو نړیوال بحران دی. مکرون زیاتوي امازون یا هغه سګي ششونه چې د مځکې د اړتیا وړ په سلو کې شل اکسیجن تولیدوي د سوځیدو په حال کې دي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د ولسمشر د انتخاباتو په ټاکنیزو کمپاینونو منډه ترلو کې له دولتي امکاناتو استفاده د افغانستان پر ټاکنو د څار د یو شمیر بنسټونو د اندېښنې وړ مسله ده. لټاکنو څخه د څار د بنسټونو شبکه د افغانستان د سولې روان بهیر ته په کتو سولې نه بلکې انتخابات لومړی د انتخابات ته لومړی توب ورکوي. په دې اړه بام ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځین نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو او لوی دي زور سپانو ته کتنه هم دروو. ولسمشر اشرف غنی پرونی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو نه هم پړاو هم په قطر کې پیل شوی. ښاغلی غنی د سولې دروانو هڅو په اړه وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې د ټولو خنډونو د له منځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یو طالب چارواکی چې په دوحه کې د پرونی کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د تلو د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه په دوحه کې روانو خبرو ته د اشاره په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون پر راتلونکو خبرو کې کیږي.
حضور ما د اوجه ضروري نه است. حضور ما د مذاکرات ضروري است که مستقیم میشه. بدون ما کی یک پیمان صلح را امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمانهای واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای صحه گذاشته.
زلمی خلیل زاد لده مخکی پا اتو پراونو که لطالبانو سر خبری کری چه دوارو خواوی نتایج مثبت بللی دی، خود خبرو پا دیر طولو پراونو که افغان چارواکو گدون ندرلود، ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداریم. حضور قوای بین المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه های توریستی و شبکه های مواد مخدره موضوع دیگه است.
د طالبانو هغه چارواکی چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له اسوشیتد پرس اژانس سره خبرې کړي، ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
دوستانو، وام اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی و پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. بلخوا د ټاکنو د څار بنسټونو شبکه د افغانستان د سولې روان بهیر ته په کتو سوله نه بلکې انتخابات لومړیتوب بولي. د دې شبکې غړي حبیب الله شینواری د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل دا چې د سولې بهیر پیچلی اوږدمهاله دی، نو پکار ده چې په انتخاباتو تمرکز زیات شي. نور حال به د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټونو شبکه وایي د سولې پیچلی او ګونګ بهیر ته په کتو پکار ده چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکړل شي. د دغه شبکې وغړي مبین الله ماق د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل د دې لپاره چې د سولې بهیر زیات وخت اړتیا لري نو باید په ټاکنو تمرکز زیات شي.
سولې یک نیاز اصلي و عمده برای همه مردم افغانستان است.
سوله د افغانستان د خلکو یو بنسټیزه اړتیا ده. موږ خوښ یو چې سوله راشي، خو په لنډ وخت کې د سولې راتګ ستونزمن دی. له څلوېښت کلنې جګړې وروسته په دوو دریو میاشتو کې د سولې ټینګښت زیات وخت اخلي. موږ په انتخاباتو ټینګار کوو، ټولې تیاری نیول شوي او لګښتونه چمتو شوي دي، نو انتخابات باید ولرو.
هزینه شده در قسمت مصارف انتخابات، ما باید انتخابات داشته باشیم.
خغلی مقوی د ملي والی حکومت چارواکي او سیاسي مشان د خپل سیاسي ګټو لپاره خلکو ته د دغه دوو ملي بهیرونو په اړه وضاحت نه ورکوي. د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټونو شبکه چې د سولې او انتخاباتو اړوند د پنځو ناظرو بنسټونو څخه جوړ شوی، له افغان حکومت، نړیوالې ټولنې او نورو ښکېلو اړخونو څخه غواړي چې د سولې او انتخاباتو د روان ګونګ وضعیت په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي چې کوم یو دوی ته لومړیتوب لري. د دغه شبکې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د کشالیخ کې لړخونه د سولې او انتخاباتو په اړه وښلونه دي. د دوی په خبره افغان حکومت انتخابات لومړیتوب ګڼي، طالبان بیا سولې ته لومړیتوب ورکوي او امریکا بیا پر دواړو ټینګار لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبه په شپه د دارالامان ماڼۍ د پرانیستلو مراسمو کې وویل چې افغانستان ته به سوله راځي او روانې ولسمشر ټاکنې به هم په خپل وخت ترسره کیږي.
انتخابات کیږي، ټاکنې ځکه کیږي چې د اساسي قانون اصل ده او د ولس غوښتنه ده. انتخابات ځکه کیږي چې دولت په ټولیزه اراده او ملي شعور باور لري. ملت باید تصمیم ونیسي چې په ارګ کې څوک وي چې له دوی نه استازیتوب وکړي.
نوموړي د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه وویل چې افغان حکومت د دغو خبرو له جزئیاتو خبر دی، خو په دې اړه ځکه څه نه وایي چې له طالبانو سره لا د سولې مستقیمې خبرې نه دي پیل شوي. بلخوا د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تېرې سې شنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یوې کمپاینې غونډې پر مهال د سولې او انتخاباتو په اړه خپل دریځ داسې څرګند کړ.
په دې کې زه شک نه لرم چې اکثریت، مطلق اکثریت د افغانستان خلکو د سولې غوښتنې کړي. انتخابات یکی از اونمو حقوق مردم افغانستان است. پس جواب سوال شما و هزارها و میلیونها نفر از مردم افغانستان امی است که تمام تمرکز تمام توجه را بر برگزاری انتخابات و بر برگزاری انتخابات سالم داشته باشیم.
پم ده حال که عام افغانان او د چارو یو شمیر شنون کی د افغانستان د سولې دروان بهیر او انتخاباتو پړه ویشل نظرونه لري. ځینې په دې اند دي چې خای انتخابات د سولې لپاره ونه شي، خو ځینې نور بیا د انتخاباتو په کې دوه ټینګار لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خطر ته تللی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې نه هم پړاو خبرې پیل کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې امریکا هوکړې ته چمتو ده، خو ولیده شي چې طالبان هم چمتو دي او کنه. د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته بیا یو میاشت او څو ورځې پاتې دي او ټاکل شوی چې افغانان د میزان په شپږمه نیټه د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه وکاروي. د کارپوهانو په اند انتخاباتي منډو تړلو ته په کتو لیدل کیږي چې د انتخاباتو په اړه باورونه مخ په زیاتېدو دي او د کمپاین له لومړۍ ورځو څخه اوس کمپاینی غونډې او راټولېدنې زیاتې شوې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس هم صفی الله ستانکزی نړیوالو رسنیو ته کتنه کوي او دا به ترې واورو چې د افغانستان په اړه څه وایي.
نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو او د سولې پر خبرو مقاله خپره کړې. رسپانې لیکي د امریکایي سرتیری داسې وخت وژل شوی چې د سولې خبرې چټکې شوې دي. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د چهار شمې پورس په یو اعلامیه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدل تایید کړي. که څه هم په اعلامیه کې د دغو سرتیرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي دا سرتیری په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. ورسپانه لیکي د دغو دوو سرتیرو په وژل کېدو سره په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر سږ کال 14 ته ورسید. په 2013 کال کې 14 کسان او وړم 2018 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 11 ته رسید. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکایي سرتیرو د مرګ ژوبلو زیاتېدل دا ښیي چې امریکایي پوځیان څنګه یو وار بیا په جنگونو کې یرغلیز رول ادا کوي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 14,000 تنه یاد شوی، خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دا شمیر راکم شوی. امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو پر روزنه او مشوره بوختي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي افغان پوځیان چې د جګړې اصلي باروړي هر ورځ لږ تر لږه 40 تنه وژل کیږي. ورسپانه لیکي داسې وخت چې امریکایي ډیپلوماتان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره د سولې او تړون ته د رسیدو هڅې کوي، دواړو خواوو په یو بل بریدونو ته زور ورکړی. وال سټریټ جورنال ورسپانې په قطر کې د امریکا او طالبانو په تازه نه هم د ور خبرو یو مقاله لیکلې. د ورسپانې په لیکنه د امریکا او طالبانو خبرې چې هدف یې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي، د چهارشنبې په ورځ یو حساس پړاو ته داخلي شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد چهارشنبه قطر ته رسیدلی او تمه ده هلته له خبرو وروسته کابل ته ولاړ شي. دواړه لوري دا وار ژر یوې هوکړې ته د رسیدو هیله لري. وال سټریټ جورنال د خلیلزاد ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي هڅه به وکړو څو پاتې مسایل حل کړو. د امریکا او طالبانو دا دور خبري په امریکا کې له زلمی خلیلزاد سره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او نورو لوړپوړو چارواکو تریوي غونډې ورسته پیل شوې. وال سټریټ جورنال لیکلي د دې غونډې ډیر جزئیات روښانه نشول، خو ولسمشر ټرمپ ورسته د سولې خبري کې وبللې. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو هیله خوده لی و چې د سپتمبر تر لومړۍ له طالبانو سره یو تړون وشي. وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي چارواکو د امریکا او طالبانو د تړون په مهمو برخو چې موافقه یې ځنډولې هیڅ نه دی ویلي، خو داسې ښکاري چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اختلاف کم شوی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو په دوام محمد محقق د عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیم سره یوځای شو او حکیم تورسن خپل لومړی انتخاباتي کمپاین ترسره کړ. د سبا ته هم پالنې د انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون وایي محقق به سبا په یوه لویه غونډه کې له عبدالله عبدالله سره خپل یوځای کېدل اعلان کړي، خو حکیم تورسن چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادا کوي وایي دی به د موقت حکومت مشر هم شي. خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر او د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ډلې دوهم مرستیال محمد محقق د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم سره یوځای شو. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویاند فریدون خوزون وویل
د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر استاد محمد محقق رسما د ثبات او همپالنې ټیم سره یو ځای شو او ټاکل شوی ده چې سبا په یوې لویې غونډه کې خپل حضور په دغه ټیم کې او خپل حمایت له دغه ټیم څخه اعلان.
خاغلی محقق تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د ازادي راډیو پیام ته هم ځواب ونه وایو. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم هم په دې حق له څه نه دی ویلي. مخکې له دې د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم چې محمد محقق دوهم مرستیالو ویلي وو چې خپل انتخاباتي مبارزې د سولې د خبرو او په انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنو له امله ودرولې دي. د انتخاباتي مبارزو په لړ کې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید حکیم تورسن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپل لومړنی انتخاباتي کمپاین ترسره کړ. تورسن چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي دا هم وایي چې باید د موقت حکومت مشر هم شي. ښاغلی تورسن وایي که انتخابات د سولې په خاطر ځنډیږي د ملاتړ کوي. که د سولې بهیر د موقت حکومت لامل شي تورسن وایي باید د دغه حکومت مشر شي.
که انتخابات وزنډي کې زه شخصا هرکلی کوم ځکه د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ او خوښۍ په خاطر کاندید شوی یم. بل ډاډ هم درکوم چې د موقت حکومت د مشرتابه لپاره پرته له تورسن نه بل چا ته اجازه نه ورکوم.
ښاغلی تورسن وایي طالبان به د راتلونکي حکومت یوه برخه وي نه په رهبرۍ کې. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه طالبانو او افغان حکومت د احتمالي حکومت جوړېدل په رسمي توګه تایید کړي نه دي. سره له دې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا راتلونکو انتخاباتو ته تیاریانې نیول شوي دغو انتخاباتو ته د کاندیدانو له ډلې عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی د میزان په شپږمه پر انتخاباتو ټینګار کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. ولسمشر اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. دا ولسمشرۍ انتخاباتو ته هغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی د ګوتو په شمار ونه پاتې دي. دا موضوع به زموږ په روانو خپرونو کې هم زموږ د ریپورټونو اصلي موضوع وي، خو اوس د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. دا کتنه په داسې حال کې په پام کې ده چې تهران او لویدیځ اړیکې د تهران د اټومي پروګرام د پراخېدو له کبله سخت ترنګلې شوې دي. همداراز له دې کتنې یوه ورځ وروسته به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه په پاریس کې جوړه شي چې د امریکا ولسمشر هم پکې ګډون کوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بنن په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه به خبرې ورسره وکړي. دا ډول کتنې چې د یو اروپایي هیواد ولسمشر د کوم بل هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري نسبتا غیر معمولی دي، خو دا لیدنه مهمه بلل کیږي ځکه له دې یوه ورځ وروسته به فرانسه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې کوربه وي. په پام کې ده چې د فرانسې په جنوبي ښار بیاریتس کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې چې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو لاسلیک کړی وو د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. ظریف په روانه اونۍ کې د اسکندنوي هیوادونو ته له سفر وروسته ویلي وو چې په پاریس کې به هم خبرې وکړي. د ماکرون او ظریف کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې په دې وروستیو کې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اړیکې د ایران د اټومي پروګرام د لا چټکېدو له کبله ترینګلې شوي. تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا له وتلو او پر دې هیواد د ولسمشر ټرمپ د بندیزونو له بیا پیلېدو وروسته د خپل اټومي پروګرام د پراخولو اعلان وکړ. که څه هم یو شمېر شنونکو خبرداری ورکړی و چې د امریکا وتل به له ایران سره د 2015 کال د موافقې اعتبار هم له منځه یوسي، خو فرانسې او د دې موافقې نور اروپایی لسلی کون کوی د اعتبار د دوام غوښتنه کړي. ولسمشر ماکرون ټینګار کړی چې له ایران سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده، او په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی ډیپلومات ایمانویل بونی دوه ځلې تهران ته واستاوه. د فرانسې د جمهوري ریاست یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دا لیدنې کتنې به دوام وکړي. ماکرون د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د ایران پر سر د G7 ډلې د غړو ترمنځ اختلافونه شته، خو د زیاته کړه چې هغوی ته به ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي. ښاغلی ظریف پرون په ناروې کې د څرګندونو پر مهال وویل چې ماکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته هم ځینې وړاندیزونه کړي دي، او ځکه روحانی دای پاریس ته واستو څو وویني چې آیا دا وړاندیزونه د عملي کولو وړ دي. هغه زیاته کړه چې دا به یو فرصت وي څو څرګنده شي چې د دواړو خواوو ترمنځ یو توافق ته د رسیدو په برخه کې ګډ ټکي شته کنه.
دوستانو سم په مکړی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیري مخ نه شینی ولې. ښاغلی غنی پرون د سوالونو او ځوابونو په یو غونډه کې چې د طلوع د خصوصي تلویزیون په نوښت جوړ شوی و د طالبانو د هغه غوښتنې په اړه چې وایي د ولسمشر انتخابات د وزن ډول شي د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې د طالبانو دا غوښتنه د خلکو د هیلو خلاف ده. دا مهاجرت نړیواله اداره یا IOM په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وسنډي. په خوست ولایت کې په دوو جلا چاودنو کې یو ملکی وګړی وژل شوی دی او یو لس نور یې ټپیان کړي. چارواکي وایي چې پرون پنځشنبه مازیګر مهال د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په اړوند سماواد کلی کې د ولایتي ځواکونو یا کمپاین ځواکونو پر شخصي موټری بمی برید وشو چې یو ملکی وګړی پکې وژل شو او پنځه نور ټپیان شول. له دې حملې لږ وروسته د خوست ښار په مرکزي چوک حمام مارکیټ ته نږدې وي بلې چاودنې شپږ ملکی وګړي ټپیان کړل. د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تیلوړونکې کښتۍ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون هغه سلګونه زره خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دیرش کاله مخکې د بالتیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد یو پراخ اعتراض کې برخه اخیستې وه. او په داسې حال کې چې په امازون ځنګلونو کې اور لا هم دوام لري، ملګرو ملتونو د دې ځنګلونو د ساتنې او د فرانسې ولسمشر وخت وبخښي د ملګرو ملتونو د دې ځنګلونو د ساتنې غوښتنه کړې او د فرانسې ولسمشر ویلي دا موضوع دی د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د روانې سرمشریزې په اجنډا کې شامل شي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، راځئ چې د ژوند رنګونه خبرونه واورو.
د ژوند رنګونه
غنینی میګم د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. نو په بلمنزلو پسمنغر پلازا کې امام لرم، مسلمانی لرم.
ستاسو کاروبار څنګه؟
کار خدا خو ځنه غدی. نو په دې ته نیمګړتیاوی دی لکه برق پکتیا ته وسپورې راغلی د مونږ ته نه راغلی وسپورې دلته. نو د جنریټر په حساب او دیش نور مشکلاتونه زیات دي، خو بیا هم دی غنه دا غوښتنه کوسی مونږ ته د خپل لاغه برابر شي نو زموږ ځوان بلګي او سره حت شي.
دغه کسان چې د ورځې ستاسو ته راځي او تاسو چې کوم عاید اخلئ، د کرایې مصرف، د برق مصرف او د نور شیانو مصرف، بیا هم د کورنۍ ژوند تر یو اندازې پورې ښه دی؟
ول الحمدلله دومره ښه یو څه ښه اندازه ده، بس گزاره کیږي. خو نن سبا حالاتو کې خو مصرفونه بیخي ډیر شوي دي. بیا پکتیا کې د ځنه مصارف لکه کلدار افغانۍ دغم لږ زغ ستونزې جوړې کړې دي. نو بیا هم ښه ده او لږ یو څه ستونزې شته پکې، خو الحمدلله په دې ال شکر په دې باسو چې سړی ناشکری کوي، خو نو بیا هم دومره گزاره کیږي.
دغه کاروبار تاسو چیرته زده کړی او کای چیرې یو نوی کس دغه کاروبار زده کړي تاسو هغه ته شاګردي ورکوي؟
ولی نه، موږ خو همداسې ځنه ډیر واړه وړ کې را سره شاګردان شي او کار موږ خپله پاکستان کې زده کړی ده. او بیا پاکستان کابل ته راغلو پنځه شپږ کاله پاغلته، نو اوس یو پنځه کاله کېږي پکتیا ته راغلی و. غواړو دلته خدمت وکړو د پانتون خلکو ته. نو ښه ده، شکر د ژوند ښه تیریږي او څوک یو غاړي ولې نور تز دکوي
ورځ نه بل تم کاروبار خکېږي او کنه به خوند کېږي
والله نو بس افغانستان کې غډي راغی دی به د پکتیا د لکه د پانتون مخلته را ماسیلن ټول د پانتون په غي دلته رسختوې زیات دی او بل د انتخاباتو زنه مسلې چوټیانې رسختي دغه کې ستونزې زیات دی په کې موږ باندې مصارف هم وړي
او تاسو سره په دکان کې نور څوک سن مصرف دی واغ څوک دی
دواره پر ورونه دی را سره یو نفر می ترزوی د شاګرد تنخواه ورکو
ډیره مننه
خیر اوسه